라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس ومه او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د آزادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت یو مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهه پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په دو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړی ډلې په خپل دوهم بیان کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړونده سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهه وخت نا وخت په کابل کې د ورته بریدونو ادعا کوي خو د طالبانو چارواکي دا بریدونه نه تاییدوي. قرغزستان وای ډیر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. اے کی پریس وی پانې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وای د مرستې د ولسمشر صدیر جبارف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې و نږدې 1500 کسانو وژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یوه بشري ناورین سره مخامخ شي. خبرونه له ازادي راډیو ناورې. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نور ورځو لپاره وغځوه څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلی چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرائیلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کوي. د دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړه چې د دوه ورځو په مخه د اوربند غزولو شرایط یې منلي. اسرائیلو ویلي دي چې د هر لاسو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې به اوربند یوې بلې ورځې لپاره وغځوي خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د حماس ډلې د پوځي وړتیاو د ځپلو لپاره به پر خپله ژمنه درېږي. اول اسمشر ولادیمیر پوتین دراتونکو دریو کلونو لپاره د روسیې ملي بودیجه چې په پوځي لګښتونو کې 25% زیاتوالی ښیي توشیح کړه. په دې بودیجه کې د 2023 کال لپاره 6.3 تریلیونه روبله یا 415 میلیارده ډالر لګښت او د نږدې 1.6 تریلیونه روبلو یا 9.5 میلیارده ډالر په اندازه کسر وړاندوینه شوې ده. د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې یا دوما لخوا د دې بودیجې له تصویب وروسته د پارلمان رئیس ویچسلاو لودین وویل چې د دې بودیجې هدف په خاص ډول د پاوز تمویل او د نړیوالو بندیزونو د اغیزو کمول دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغان خزو یو ملاتړ بنسټ د جرمونو لنړیوال محکمه غوښتي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو کې دونکې سرغړونی وڅېړي. دا ډول غوښتنې څه اغیز درلودلی شي؟
چې نامه ها کمک کننده از تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د خزو پر وړاندې لري.
د سویډن د کرکټ په خزینه لوبډاله کې لوبیدونکو افغان حریر چمتو هیله لري چې یو ورځ د خپل هیواد په لوبډاله کې ولوبېږي.
زبه پر ډیر ویار او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولو بیګم کچيري د افغان خځو یو لوبډاله جوړ شي.
یونیسف وایي له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي، خو ځینې راغلي کورنۍ بیا وایي
ماشومان خو دا یو دانه ما کلینیک ته تللی دلته واکسین شوی دی، دا نور نه دي شوي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین د ملاتړ په هدف د اروپا سفر پیل کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یې غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې یې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور کوم موارد ذکر شوی تفصیل له احمد تکلاور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستولې کلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړي چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یو برخه رڼا واچوله.
د افغان میرمنو د ملي اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوه وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حس پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې دا موضوع له جزایی او عدلی پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیستی لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیستی لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډیره تمامو نکیږي. هغه څه چې طالبانی له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالان داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجا صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستی لیک په اړه هم طالبانو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
و موردل چې د افغانستان د خځو یو مدافع بنسټ په یو پرانیستي لیک کې د جرمونو لنړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو په وړاندې سرغړونې وڅېړي. طالبانو په بیلابیلو برخو کې د خځو حقونه محدود کړی دي او په ظاهر هم دې مسلې د نړیوالو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن هم راوستلې او تر اوسه د طالبانو حکومت د هڅې او هیواد لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خځې له هر ډول ورزش څخه هم منع کړي، خو یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې لوبېږي، په افغانستان کې په خځو لګول شوي بندیزونه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه کې طالبان دخترانو را نه مونږه کې مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د خزو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه ورسته کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې ال راونډر ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل. امر پسې چې لوبې مو ګټلې د خپل لوبډالې کپتان شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې پاتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د خځو لوبډالې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې اخیستې دي او په یو لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوه لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبې هم تعقیب او لوبي استایي.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبي تل تعقیبم او ډیر خلوبيږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوخیږي. محمد نبی او رحمت شاه ښه توپهنه کوي. امداسي ټوله ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې مهال د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او خځو لګول شوی بندیزونه لوی ظلم بولی او د لری کېدو غوښتنه کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یو شرط د خځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنای بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد دی چې د خځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره کتلی او هغوی د خځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې، خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوسم ورزو تورخم ته د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وای د پاکستان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور ګواکې د تاجکستان او ازبکستان دی، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشه ده بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دی وی دا تاجیکی دی اوس به خبر روانه ده کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي
نو موړې زیاته وی کنه نه موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي د په داسې حال کې چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسول خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو چې نظر یې ولرو خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي هممهاله لکرخي هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسول ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کاوه نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی تقریبا 19600 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی نو دا یو ستونز موږ تر مخه تر شوی نه پدې کې موږ پرون یو 457 هرتالم کړه
او موږ خپل پدې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسولینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت وایي عبد السلام جواد لښمنې سره سره د دې راپور در خبرېدو پدې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې 13 چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه هم شته خو اوس ورځو یوې نړیواله موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا اروپا ته روان شو چې د اوکراین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ویل کیږي چې بلینکن د دې سفر پر مهال خایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم مخامخ شي خو ګمان نه کیږي چې دواړه به خبرې سره وکړي احمد تکل او د موضوع تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت وو پروند اروپا پر لور وخوځید څو په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړې د اروپا لپاره د امریکا جګ پوړي ډیپلوماټ جیمز اوبراین ویلی دی چې لدی غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبه په ورځ شمالي مقدونیه ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای په غونډه کې ګډون وکړي ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته ویل تمه ده چې بلینکن به د او اس سی په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه په رغنده بحثونو کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالي مقدونیه چې پر اوکراین دی ارغل کبلې د نورو لویدیزو هیوادونو ترڅنګ پر روسیې بندیزونه لګولي منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي روسیا هم د دې سازمان غړیتوب لري خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډډه وکړه او ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي
پروسه کال د او اس یو غونډه په پولند کې و، خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې دې کار د مسکو سخت غوسه او پروله. د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي، خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به تاسو پیغامونه واورې. د غراز به واورې چې له پاکستان یو شمیر راغلي کورنۍ ادعا کوي چې ماشومان نه واکسینېږي. خدا په داسې حال کې ده چې یونیسف وایي چې د پولیو دواړو غاړو ته واکسیناتوران د همدې کډوالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. سفی الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د ځینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خپرې کړې چې دی په میچ فکسینګ یا د پایلو برخه کې په جوړجاړي او درغلې تورن کړی. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړې دي. په مقاله کې راغلی چې دغه جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړه. دغه لوبغاړو تور لګولای چې کارګر هغه وخت د دوی روزونکو یو لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړی وو. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د دوه دوه مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارنګه د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره شپږ صفر د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخواني کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره په لانجو و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی وو. ګارډین لیکي د دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو سن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تبرعات ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې تر لیملی ټیم لاس واخیست چې وای د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تیر بیا خاغلی کارګر په مالی فساد کې ښکیل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربا سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولې. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړی دي.
وسم راځو په افغانستان کې د پولیو د واکسین په اړه یو راپور ته. یونیسف وایي چې د دوی واکسیناتوران د پولیو دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې پاکستان په زور افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو ویروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی، خو یو شمیر هغه کورنۍ چې له پاکستان راستنول کیږي وایي چې ماشومانو ته یې واکسین نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې اور.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی. افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده. خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وای، ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین شوی دي.
امان پاکستان پنجاب ته چې ګوري پنجاب نړیوال وکړو
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د لندې په پنځمه اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلې استخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګزند مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړې دي. د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځورونکی دی چې هره ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو دې دپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین نه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. ډبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید دی غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ دی غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي. د غزنی په هنتون دی لګي نتل تن لکابل او دی زموږ د نوړه اقتصاد دی په اقتصاد د عمل نشو کولای چې په دوام ورکو. نو محصول يم غارن د چارواک د ورسیږي او اعلان تا اروان
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو نه اسانی مراد نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوو چې دا عملات بدله شي. که دا عملات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي. څونه ماجرین در پوتره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه ځکه زایس یو متارا دی او کیسې جوړ سي. نو سلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.